द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ಸ್ಟಡಿ ಮಸೆ ಅವರೆದುಂಕುದಾದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋದ ದ ಯಕ್ಷಂಬೆ ಐತವಾರ ಬ್ರಸ್ ಕಲ್ ವಜರ ವಲಸಂ ದ ನವೆಂಬರ್ ದ ಮ್ಯಾಶ್ತಿ ಯೌ ಕಂಶಲ ಮನೆಟದ ಪ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ದ ಮಹಾಲ್ ದ ಮಶಾಮ್ ಅತಬಜಿ ದಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ವನಿಮಿ ಔದಲ್ತ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ ಕಿ ದರ್ವಜಿ ಲಸ್ಪಜಿ ಸುವಿದಿ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ಯ ವಸತ ಖಬರಿ ಖಬರವನ ಕಿ ದರ್ತ ಜ ಕುಲ್ಸುಮ್ ಕಾಕರ್
ಔ ಜ ನಸಿರ್ ಕಾಕರ್
ಶರಾಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿ ಆಯು ಪ ಖಬರವನ ಕಿ ಯೌ ಶ್ಮಿರ್ ಮುಹಿಮು ಖಬರುನು ತಫ್ಸಿಲಾತ್ ಲರು ಪಾವಲ್ ದ ಖಬರುನು ಸಟ್ಟಕಿ
د پاکستان سترې محکمې مشر کاظم یا ثاقب نثار د بلوچستان په تربت او بلید سیمو کې د شلو کسانو د وژنې په اړه په خپل سر قضیه شروع کړې او امنیتي ادارو ته یې زر تر زره د رپورټ وړاندې کولو امر ورکړی.
د پاکستان په قبایلي او نیم قبایلي سیمو کې د سباسه د پولیو ناروغۍ په ضد ماشومانو ته د وکسین ورکولو کمپاین پیل کیږي. د صحت چارواکي وایي لس لکه څخه زیات ماشومانو ته به د پولیو ضد وکسین ورکوي. فاتا کې د پولیو د مخنیوي د ادارې ویان عقیل احمد وایي
دا فاتا د لپاره چې کوم د سپیسیفیکلی د دوا او خپل خپل ټارګټ دی ویټامین نه د لپاره هم دی او وکسین د لپاره هم
او د افغانستان د نونو سکولونو کرکټ لوبډلې نن ملایشیا کې په ایشیا کپ کرکټ کې پاکستان ته په 115 اتیا رنزونو سخته ماتې ورکړې او د ایشیا کرکټ کپ یې ګټلې. صدر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله د خپل هیواد اتلانو ته مبارکي ورکړې.
اوس د خبرونو تفصیلات.
د پاکستان د سترې محکمې مشر کاظم یا ثاقب نثار د بلوچستان په تربت او بلید سیمو کې د شلو کسانو د وژنې په اړه په خپل سر قضیه شروع کړې ده. یوې بلوڅ وسله والې ډلې د دغه کسانو د وژنې په اړه پر خپل سر اخیستې ده چې زیاتره یې د پنجاب اوسېدونکي وو او په لاکانونو توګه ایران ته روان وو. بلې خوا هم په بلوچستان کې امنیتي چارواکي وایي د کوټې ښار په پښتون آباد سیمه کې د ترهګرو د لټون لپاره کور په کور د پلټنې عملیات شروع کړي. د پولیسو سیمه ییز مشر وایي دغه سیمه کې یې له 3000 کورونو څخه د 1500 کورونو پلټنه بشپړ کړې ده.
د پاکستان قبایلي او نیم قبایلي سیمو کې بعد د شنبې یا ګل د ورځې څخه د پولیو د څاڅکو درې ورځنی کمپاین پیل کیږي. په دغه کمپاین کې به د لس لکه سلویشت زره ماشومانو ته د پولیو په ضد څاڅکي ورکول کیږي او د دې سره سره به ورسره ماشومانو ته د ویټامین ای کترې هم ورکوي. د فاټا لپاره د کمپاین انچارج وایي د مهم وروسته به هغه ماشومانو ته هم څاڅکي ورکوي څوک چې په دې مهم یا کمپاین کې پته سوي.
پښتونخوا ولسی تاریخ ویلی په چین پاکستان اقتصادي لوی لارې کې د پښتنو سیمې له پامه غورځولو په ضد یو ځل بیا د احتجاجونو او پوهاوي لړۍ شروع کوي. د تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود ډیور ریډیو ته ویلي له دغې لارې څخه یوازې د پاکستان پنجاب ایالت ته ګټه رسیږي. نږدې د 500 ارب ډالرو چین پاکستان اقتصادي لوی لارې پروژه به د چین سینکیانګ ایالت د بلوچستان له ګوادر بندر سره وتړي او ناکیدین وایي د دې پروژې په ترڅ کې به کارخانې او د کار روزګار موقع یوازې د پنجاب ایالت په سیمو کې ورکول کیږي. د ډاکټر سید عالم مسعود سره زموږ خبریال عدنان بیټنی مرکه کړې ده. لنډه غونډه مرکه هم په دې برخه کې تاسو ته وړاندې کوو.
میژ یو خود فاټا انزمام خبره ده پاشه خو اکثریت خلق د ای ټوله پټه د ای ټول ځوانون د ای ټول د باوجود د کیج نه د کیج ځکه نه چې وفاق په دغه شی شنیات نه لري په دغه شی چې کیمه پټه دوی د مخالفت کی میژ هغه ته د قدر په نظر سره کسي خو د هغه مخالفت پښتنه ته ډیر تاون هغه ځوال شي سی په خو د قسمت بدلوین کې منصوبه دو دا واده فټه ده پر بیا د خبر پختون خو د پوره وا د د میش حق په پداش کارخونه و موټر وی وی ریلوی وی داش ټول روزګار و پداش د میش ټول نشته ختم دي پداش د میش د غرنه چې د مدنیت نه ډکتی دا په چار روتل د میش به سفر و واپس روتل دغه د پښتون دشمنی منسوبې یا خیالات دغه د دغه ان شاء الله د جون سره وری تور تیارو ختمیږي پښتنو ان شاء الله یو کیږي د خپل وسایل په حواله سره او د خپل مسایل په حواله سره په دې د ان شاء الله اتفاق ورسی.
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو دا
د افغانستان د نونو سکولونو کرکټ لوبډلې نن په ایشیا کپ کې پاکستان ته غټه ماته ورکړې او په لومړي ځل د ایشیا کپ اتل سوی دی. افغانستان په پایلو کې لومړی بیټنګ وکړ او پاکستان ته د 251 منډو یا رنزونو هدف ورکړ. په جواب کې د پاکستان ټول لوبغاړي په درویشتو اورونو کې یوازې په 35 رنزونو اور سو او دا ډول افغانستان په 115 رنزونو سخت ماته ورکړه. دغه لوبه په ملایشیا کې ترسره شوې. د افغانستان صدر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله خپل لوبډلې ته مبارکي ویلې. صدر غنی په ټویټر لیکلی هغه د کرکټ په لوبډله ویاړي او دا چې په کرکټ کې د افغانستان آینده روښانه ده. عبدالله عبدالله په ټویټر ویلي موږ اتلان سو. د افغانستان د 900 کلونو ځوانانو ډلې تاریخ جوړ کړ او په لومړي ځل یې د ایشیا کپ افغانستان ته راوړ.
د افغانستان د جنوبی ایالت هلمند فوزی او ولایتي چارواکو ویلي نن د اتوار یا یکشنبې په ورځ افغان او نړیوالو ځواکونو د طالبانو په یو زندان برید کړی او دیر ستنه را خوشی کړل دي. چارواکي وایي چې د نوزاد په ولسوالۍ یا ضلع کې ترسره سوي برید کې د طالبانو د زندان څخه 12 کالو زه کم عمر سلور ماشومان او دوه پولیس را خوشی کړل سوي دي. او بلخوا د فرا ولایتي چارواکي وایي چې لس افغان پولیس د وسلوالو طالبانو سره په تیره شپه په جګړه کې وژل سوي دي او 15 نور ټپیان دي. نور تفصیلات زموږ همکار مجاهد جواد په راپور کې.
په هلمند کې امنیتي چارواکي وایي افغان ځانګړو ځواکونو د دغه ولایت د نوزاد پولیسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو زندان مات کړی او یو څلوېخت زندانیان ورڅخه آزاد کړي دي. په هلمند کې د 215 میوان قول اردو قومندان تورن جنرال ولی محمد احمدزی امریکا غږ آشنا ته وویل چې په آزاد شویو زندانیانو کې 40 تنه پولیس هم شامل دي. د زیاته کړه چې افغان ځانګړو ځواکونو د دقیقو استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د وسلوالو طالبانو پر زندان شپنی عملیات کړي او خوش شوي زندانیان اوس یو نظامی روغتون ته د درملنې لپاره انتقال کړي دي. وسلوالو طالبانو هم رسنیو ته په یو لیږلي بیان کې پیښه منلې خو ویلي دي چې دوی په دغه زندان کې د جنایي پیښو په تړاو نیول شوي کسان ساتل. د یو بل خبر لمخې د فرا ولایتي چارواکي وایي چې لس افغان پولیس د وسلوالو طالبانو سره تیر شپه په جګړه کې وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د فرا د امنی قومندانۍ ویان اقبال باهر امریکا غږ ته وویل چې نږدې 2.5 وسلوالو طالبانو تیر شپه د دغه ولایت د فرارود ولسوالۍ د فرارود بازار منډۍ بازار منز د فرارود پل او د لوی لارې د کنډک په قرارګاه پوستو باندې پر یو وخت بریدونه وکړل چې د دواړو خواو ترمنځ جګړو د نن سهار پورې دوام درلود. د فرا د امنی قومندانۍ ویان وایي په دې جګړو کې 8 طالبان هم وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو لا تر اوسه په دې حقله رسنیو ته څه نه دي ویلي.
تاسو وایس اف امریکا دی رادیو اورئ.
د لبنان وزیر اعظم سعد حریری ویلی په راتلونکو ورځو کې به هیواد ته ځي او د خپلواکۍ ورځې مراسمو کې به برخه اخلي او خپل سیاسي دریځ به هم وړاندې کړي. د لبنان مستعفي وزیر اعظم سعد حریری د فرانس صدر ایمانوئل میکرون په بلنه پیرس ته تللی دی. د فرانس صدر د لبنان سیاسي کړکیچ اورولو لپاره حریری ته د مرستو وړاندیز کړی. په دې موقع سعد حریری ویلي د لبنان سیاسي حالاتو په اړه به د میشل اون سره د لیدنې وروسته د خپل ګام وضاحت کوي. شاغلی حریری د نومبر په 14 نیټه د سعودي عرب ټلویزیون د لارې د خپلې څوکۍ څخه د استعفا اعلان کړی خو صدر میشل اون لیا استعفا نه ده قبله کړی.
په زمبابوې کې واکمن ګوند صدر رابرټ موګابي ته د نن ورځې تر غرمې پورې وخت ورکړی چې یا خو د استعفا ورکړي یا د مواخذې ته تیار سي. دغه ګوند په خوانی مرستیال صدر ایمرسن بیرته پر ځای کړی دی څوک چې تیره اونۍ د صدر موګابي لخوا لری کړل شوی و. واکمن ګوند د صدر موګابي ماینه هم له ګوند څخه ایستلې ده. پروند هلته سرشار حراري کې د صدر موګابي په ضد په زرهاو کسانو مظاهره کړې.
په وینزولا کې نن د یکشنبې په ورځ خلک د صدر ټاکنې لپاره رای ورکوي. د کاروباري تن سبیستن پاینیرا په ټاکنو کې د بریا امکان دی. و شپېته کلن پاینیرا د خپل کمپاین کې کاروبارانو ته د کاروبار ته د وده ورکولو لپاره د ټکسونو د کمولو خبره کړې ده. د 2013 تر 2014 پورې ښاغلی پاینیرا صدر هم پاتې شوی.
د جاپان په اوکیناوا کې پولیس د هغه پیښې پلټنه کوي چې پکې یو جاپانی مړ شوی دی. پولیس وایي یو شپېته کلن جاپانی هغه وخت مړ شو کله چې د هغه موټر او د امریکا د مرینز واکونو له موټر سره ټکر شو. پولیس وایي امریکایي عسکر د نشې په حال کې و. مرین ځواکونو له اغېزمنې کورنۍ سره د غمرازۍ څرګندونه کړې ده او ویلي دي په پلټنو کې به هر ډول همکاري کوي. امریکا په جاپان کې یو شمېر پوځي اډې لري چې پکې په زرهاو پوځیان میشته دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر مون اوریدونکو دا وایس اف امریکا ڈی وری ڈیو یو ساته خبری خبرونه ده د واشنگتن ڈی سی د استودیو ساده خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. د خبرونو تفصيلات وروسته اوس راپورونه پلوري تاسو پام راکړئ. خو اول درته وړاندې کوو د لوبي خبرونه او دا درته وړاندې کوي زموږ همکار وکیل خان.
ملیشیا په کوالالمپور کې نن د ایشیا کپ چې کوم د فائنل لپاره کوم سیالي وینده د افغانستان په خپل نوم کړی ده. که د میچ تفصيلات دراشو نو لومبه د ټاس ګټلو سره پاکستان د فیلډینګ فیصله کړې و چې بیا د افغانستان ټیم په لومبه بیټینګ وکړي. د افغانستان د ټیم لخوا په مقرره 50 ورونو کې 223 ویخت رنزونه جوړ کړی شو او یعنی د پاکستان ټیم ته د ګټې لپاره 250 رنزونه هدف ورکړو. د افغانستان د ټیم د بیټینګ صورتحال ته کوکتی شین د ټول نه زیات رنزونه اکرام فایزي سه فایزي جوړ کړو او اکرام فایزي دغه رنزونه د یو سل دیارلس بالونو باندې جوړ کړو. یو سل رنزونه جوړ کړو څوک چې مین اف د میچ هم پاتې شي یعنی دغه میچ یا د مقابله غوره لوبغاړي هم پاتې شي. نو موړي په دغه یو سل و رنزونو کې لس چکی چوکی او دوه چکی هم وهلې وي. د دې علاوه بیا دویم چې کم زیات رنزونه جوړ کړی شي رحمان ګل سلوي رنزونه جوړ کړی په 350 بالونو باندې. ابراهیم زدران شپږ دېرش رنزونه جوړ کړو. دغه شانتي درویش رسولي 13 رنزونه جوړ کړو. نثار وحدت و رنزونه باندې اوټ شو او طارق ستانکزی پنځه باندې. کیس احمد 14 رنزونه باندې. نوید عبید دوه رنزونه جوړ کړو او عبدل ویسی یو رنز جوړ کړو او دی هم نټ اوټ پاتې شو. اکرام فایزی په شانتی اکرام فایزی یو سل ورنزونه او دغه شانتی عبدالواسی یو رنز جوړ کړو. د پاکستان د لوب ډلې لخوا چې کوم وکټې غستل شي وکټو صورت حال ته کتی شي نو دوه وکټې شاهین شاه افریدی غستې وي. درې وکټې محمد موسی غستې وي. دغه شانتی حسن خان یو وکټ غستې وه. محمد طه یو وکټ غستې وه. د افغانستان د پاکستان د بیټنګ صورت حال ته کوکتی شي. د پاکستان د بیټنګ لخوا بیټسمنان لخوا د افغانستان 225 رنزونو ته په جواب کې د پاکستان ټول ټیم په درش به رنزونو باندې اوټ شوه. دغه رنزونه دوی په دوه شورونو یو بال باندې جوړ کړو. د ټول نزيات رنزونه چې کم جوړ کړی شي محمد طه جوړ کړی 19 رنزونو او داغې نه پس 10 رنزونو باندې حسن خان اوټ شوه او دغه شانتي پاتر رنزونو باندې 0-0 او 0-3 په دغه باندې نو لوبغاړي اوټ شوه. د پاکستان د کرکټ د لوبډلې چې کوم لوبغاړي نو محمد عارف او عمر یوسف او عبدالله شفیقی او دغه شانت محمد طه او راحیل نذیر او دغه شانت سعد خان حسن خان سلیمان شفقت او شهنشاه افریدی محمد موسی او منیر ریاض نو دغه لوبي تفصیلات چې غوښتل موریدونکو سره شریکو. د میچ صورتحال تکو کتی شپ دی کې ټاس چې څنګه موږ روان دي په خبرو کې ویل چې پاکستان ګټلو. د پاکستان لخوا دا اول ځل نو چې د افغانستان نه په دې سیریز کې ماته خو دین روان دي. مقابله دوه ټیمونو ترمن شوه. هغه هم افغانستان انډر 19 ګټلې و. د کرکټ پلیئر اف د میچ یعنی د دې میچ غوړ لوبغاړي اکرام فیضی پلیئر اف د سیریز مجیب زدرانو د افغانستان د ټیم سره تعلق ساتي او دا د یوت او ډی آی یعنی د 50-50 ورونو میچونو. او دې ځکه مهمه خبره ده چې د افغانستان لپاره هغه دا چې دا دویم ځل چې په افغانستان په دغه ټیم په دې مقابلو کې یا په دې سیریز کې برخه اخلي. د ایشیا کپ لپاره چې کوم سیالي کیږي انډر 19 نو په دغه کې دا د افغانستان دویم ځل او دغه کپ یې پخپل نوم کړي. د دین علاوه پوینټ ټیبل ته د میچ کو کتی شنه درې درې میچونه هر یو ټیم لکول او په دې کې بنگلاديش او نیپال او انډیا او ملیشیا او افغانستان پاکستان سریلانکا او یونایټډ عرب امارات نو ټول درې درې میچونه کړو. بنگلاديش درې میچ کړو درې وانه غټلی او نیپال هم درې میچ کړو دوه غټلی یو بیللی. دغه شانتي انډیا درې میچ کړو یو غټلی دوه بیللی. ملیشیا درې میچونه کړو او درې وانه بیللی. افغانستان چې خپل درې میچونه کړو پای کې دوه بیللی یو دوه غټلی یو بیللی. پاکستان هم دوه غټلی او یو بیللی او دغه شان سریلانکا دوه ګټلی او یو بیللی او دغه شان یونایټډ عرب امارات خپل درو میچونو کې یو میچ هم نو ګټلی او دغه فائنل میچ چې افغانستان په خپل نوم کو دین علاوه د سریلانکا او دغه شان د کامی ټیمونو او د هندستان د کامی ټیمونو ترمنځ چې کوم د ټیسټ سیریز روان دي د صورتحال هم غواړو چې اوریدونکو سره شریکو. دغه تفصيلات صدا سيدي چې هندستان لخوا نن خپل دویم اننګ کې دو او دغه لوبه د څلورمې ورځې سر ته رسیدلې ده. په خپل لومبني پاڼه کې یعنی په لومبني اننګ کې هندستان سریلانکا ته د یو سل دوه یا رنزونه کړو. بیا دغه په جواب کې سریلانکا په خپل لومبني اننګ کې یو سل یو یا رنزونه کولو سره وبخیدا. سریلانکا لخوا بیا په دغه کې چې کوم لوبه شوی نو هغه به هم دغه تفصيلات هم تاسو ته وایو. خو هغه داسې ده چې هندستان په خپل لومبني اننګ کې یو سل او دوه یا رنزونه کړو. د کومې په جواب کې چې بیا په هندستان او سریلانکا په خپل لومبني اننګ کې چې کوم رنزونه کړی دي نو هغه دي 224 نوي رنزونه کړو. او اوس هندستان خپل دویم اننګ کوي. د کومې جواب چې بیا سریلانکا هم ورکوي یعنی هغه به هم میدان ته راکوزیږي فیلډ ته کرکټ فیلډ ته. یو سل یو یا رنزونه هندستان کړی په خپل دویم اننګ کې او یو وکټ یې پریوتل. نو همدا د لوبو خبرونه راتلونکي خبرونه کې به هم تاسو د دې میچونه خبر ساتو. ډیو ریډیو سره اوسئ.
دا وایس اف امریکا ډیبریډیو ده. کډرمن اورو کو خبري خبرونه لا دوام لري. د پاکستان د ستري محکمې مشر کاظمي اساق ابن سار د بلوچستان په تربت او بلې د سیمو کې د شلو کسانو د وژنې په اړه په خپل سر قضيه شروع کړې ده. یوې بلوچي وسلوالې ډلې د دغه کسانو د وژنې پر خپل سر اخیستی او وژل سوي زیاتره د پنجاب اوسیدونکي وو. بلې خوا هم په بلوچستان کې امنیتي چارواکي وایي د کوټ ښار په پښتون آباد سیمه کې د ترګرو د لټون لپاره کور په کور د پلټنې عملیات شروع کړي دي. تفصیل حمید سمسور له کوټې په دې رپورټ کې راکوي.
د ستری محکمې ستر قاضي میا ساکب نثار دغه نوټس نن د خبری رسنیو د راپور پر بنسټ باندې اخستی دي چې په تیرو 15 ورځو کې د بلوچستان د تربت په سیمه کې دغه مړی ترلاسه شوی وو. د ستری محکمې له لوري په خوارسوي پاڼه کې ویل شوی دي چې دغه کسان بشري قاچاقبرو لومړی د پاکستان او بیا د ایران له لوري په غیر قانوني طریقه باندې بارنۍ هیوادو ته بیول. ستر قاضي ساکب نثار په دې باب د بلوچستان د پولیسو انسپکټر جنرال او د مرکزی حکومت تحقیقاتي اداره د ایف ای له ډایرکټر زخه په دې باب د بشپړ راپور غوښتنه کړې ده. ستر قاضي ویلي دي چې دا دواړه ادارې دي او عدالت ته خپل راپور وړاندې کی او عدالت په دې خبر کې چې پر اتلونکو کې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره دوی کم ګامونه اخیستي دي. د روانې میاشتې پر 15 او پر 13 باندې د ایران او سره د پولې ته جوخت د ضلع کیچ د بولیدې له سیمې څخه د 40 کسانو مړي ترلاسه شوي وو. دوی د پنجاب منډي باودین سیالکوټ ګجرانوالا ګجرات او د واکینټ اوسیدونکي دي. د دوی د وژنې مسؤلیت لغوه سوي بلوچ وسلوال سازمان بلوچستان لیبریشن فرنټ په سر اخیستی دي. و بل لور ته بیا په کوټه ښار کې د پر لپسې د نامنې لپیشو وروسته ملیشه کوو او پولیس نن دلته د پښتون آباد په سیمه کې د درو زرو کورونو د پلټنې عملیات پیل کړل. له دغې سیمې څخه وهی چاته د تګ او د راتګ اجازه نه ولا. په یو غټ خبری کانفرنس کې د بلوچستان د پولیسو ډی آی جی عبدالرزاق چیما او د ملیشه کوو کمانډر خبری کانفرنس کې وویل چې دوی دغه عمل د تراګری د پیښو د مخنیوي لپاره کوي. د پولیسو ڈی آئی جی عبدالرزاق:
یہ سیل بھی ہے اور سیل کے بغیر کوئی آپریشن ہوتا ہی نہیں ہے. ابھی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ملی.
پدا سیم کسی و چاہتا دا تک او درا تک اجازہ نستا لدی پرتا عملیات کیا دا یہم نسی. تر اوس لدیزا ہیچ یو شئی ندی ترلاس سوی. چی کل عملیات بش بڑی سی بیا بن نور معلومات مجھ و خبری رسنی تور کون. دا خلگو دا شناخت کارڈونا کتنی کوی او دا دوی دا لاسو پرنٹم اخلی. د ملیشه کوو سیکټر کمانډر تصور ستار په خبری کانفرنس کې وویل:
یہ نیو پشتون آباد کا ایریا جس میں زیادہ تر پشتون ٹرائب کے لوگ رہتے ہیں اور اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ افغان امیگرنٹ ہیں. اس ایریا کا افیکٹ یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹلی افیکٹ کرتا ہے مری آباد کی سیکیورٹی کو. اور لیکن اس ایریا میں ریسنٹلی کوئی خاص
دا د نوی پښتون آباد سیمه ده چې دالته زیات شمیر پښتانه دي او افغان کډوال ډیر زیات دي. د دې سیمې اغیز پر مری آباد باندې پریوزي چې رسی د شی پیریکې سره اړه لرونکي هزارګان استوګنه کوي. لکن په دې نږدو کې دلته د تراکري ځانګړې پیښنه درامسته سوي. دلته لیوی زره زخه تردر وی زره وګړي استوګنه کوي سی درې زره کورونه دی په کوټه کې د عملیات پر داسې مهال کېږي چې د نومبر پر 15مه باندې د کوټې په نوي کلی کې ناڅرګند وسلوالو د پولیسو اس اس پی اپریشن محمد الیاس او د ده د کورودانې په شمول د ده د کورنۍ څلور کسان یې ووژل او دغه ډول د نومبر پر 9مه باندې د پولیسو پر ډی آی جی حمید شکیل باندې ځان وژونکی برید وسو د دغې پیښې مسؤلیت تیری کې طالبان په سر اخیستی وو. حمید سمسور، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس آف امریکا ډیوه ریډیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیده،
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
قدرمنو اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دی ریډیو یو وساته خبری خپرونه ده. د په پاکستان کې طریقې لبیک یا رسول الله تنظیم احتجاجي ناسته په سورلسمه ورځ لیا هم دوام لري. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسان اقبال ویلی دی چې دغه تنظیم سیاسي مقصدونه ترلاسه کولو لپاره دغه ناسته کوي. نور تفصیلات د سیمه زخه د دی ریډیو خبریال اورنګزیب خان په راپور کې درته وړاندې کوو.
د حکومت او تحریک لبیک یا رسول الله او سنی تحریک ترمنځ مذاکرات تر اوسه نه دي کامیاب شوي او د احتجاج کوونکي اوس هم په دې غوښتنه ولاړ دي چې د قانون مرکزی وزیر زید حامد د خپل څوکۍ استعفا ورکړي. بلخوا نن یو ځل بیا کورینو چار وزیر احسان اقبال د احتجاج کوونکو د غوښتنه ناجایزه بللې ده او ویلي دي حکومت خدمې نبوت په حق له حتمی قانون سازی کړې ده او باید چې مذهبي تنظیمونه احتجاج پر ځای د حکومت د کام ستاینه وکړي. احسان اقبال یو ځل بیا د احتجاج کوونکو ته اپیل کړی دی پورم نه توګه خپل احتجاج دې ختم کړي، ګینی بیا ریاست سره آخري لاره به د طاقت استعمال وي. کورینو چار وزیر ویلی دی ورسره داسې معلومات شته احتجاج کوونکو کې ځینې د تشدد لار خپلول غواړي او بیا وروسته د خپل سیاسي ګټو دبار استعمالول غواړي.
کې ان کی صفو کې اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہاں پر کشیدگی ہو، جو چاہتے ہیں تشدد ہو، اور اس تشدد کے ساتھ وہ ملک کے اندر کوئی ایجیٹیشن کریں اور اپنی سیاسی جماعت کے لیے اگلے انتخابات کے لیے پلیٹ فارم بنائیں. یہ ایک منظم سازش ہے جس کا ہمارے پاس معلومات ہیں.
کورینو چار وزیر وای احتجاج کون کی دا تشدد لا رخپل ول غواڑی او بیا دا دخپل سیاسی گڑو دوبارہ استعمال ول غواڑی. تحریک لبیک یا رسول الله نږدې ورځو لاهور ښار ضمني انتخاباتو کې هم برخه اخیستې وه او په زرګونو ووټونه یې ترلاسه کړي وو، خو انتخاباتو کمیسون تر اوسه دا یو سیاسي ګوند په توګه نه دی رجسټرډ کړی. کله چې کورینو چارو وزیر نن احتجاج کوونکو ته د احتجاج ختمولو غوښتنه کوله، هغه وخت اسلام آباد، فیض آباد کې احتجاج کوونکو پولیسو او ایف سی تنانو باندې کاڼي هم وشتې دي او د ایف سی ځینې تنانې ژوبل کړي دي. وړاندې هم قانون نافذ کوونکي او عام خلکو باندې تشدد او د احتجاج له وجې د دوو تنانو په وخت اسپتال ته نه رسېدو له وجې مرګ پس د تحریک لبیک یا رسول الله مشر خادم حسین رضوی باندې یو شمېر مقدمې هم درج شوې دي، خو پولیسو دا تن تر اوسه نه دي نیولې. احتجاج کوونکي اوس هم په خپلو غوښتنو یعنی د قانون مرکزی وزیر استعفا باندې ولاړ دی. وړاندې اسلام آباد های کورټ لخوا حکومت ته د احتجاج ختمولو مهلت هم ختم شوی دی، خو په ظاهره نه ښکاري چې حکومت به د ناس مظاهرېچانو پر ضد څه کاروای وکړي. سوال د سروزو نه روان د احتجاج له وجې تر اوسه د اسلام آباد مرکزی لارې عام خلکو دپاره تړل شوي دي چې له وجې یې خلک یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
ډیوه ریډیو
د ډیوه ریډیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې.
ډیوه ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږ بجو نه تر نهو بجو پورې
او د مخام شپګو بجونه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدل شي.
جیوا ریډیو دا خطرمن اوریدونکو زموږ د ویب پاڼې پته د voanews.com/jiwa. اوس هم یو بل رپورټ ولور ته تاسو پام راګرځو چې په قبایلی سیمو کې د روغتیا چارواکي وایي چې له سبا څخه به په ټوله قبایلی برخو کې او په نیمه قبایلی سیمو کې به د پولیو په ضد د څاڅکي ورکولو کمپاین شروع کوي. او د روغتیا چارواکي دا هم وایي چې لس لکه څخه زیات ماشومانو ته به څاڅکي ورکوي، دې ترڅنګ د وایټامین ای څاڅکي به هم ماشومانو ته ورکول کیږي. تفصیل راکوي حمید الله په دې رپورټ کې.
د ګل د ورځې نه پیل کېدونکي درې ورځنی کمپین به په تمامو قبایلي او نیمو قبایلي سیمو کې ترسره کیږي. د درې ورځو وروسته به هم پاتې ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکولو لړۍ دوام لري. د یو سی پاټا ویان عقیل احمد خان ډیور ریډیو ته وویل په دې مهم کې به ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي د څاڅکو ترڅنګ د ویټامین ای ګولې هم ورکول کیږي. دې مهم کې به لس لکه سلویخ زره او سلور سوا قبایلی ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکول کیږي او د دې لپاره سلور زره درې سوا سلور تیار ټیمونو ته ځمواري سپارل شوې دي. د یو سي چارواکي وایي په مهم کې به د پولیو په حساسه سیمو یعنی چرته چې په خوا د پولیو زیات کیسونه راغلي دي ډیره توجه ورکول کیږي او دوی وایي په ځینې سیمو کې د واورې د ورېدو له وجې د رسېدو مشکلات کرامسته شو، نو هلته بیا راتلونکو ورځو کې پاتې ماشومانو ته د رسېدو پلان جوړول شي. د یو سی چارواکي دا هم وایي چې په تیرو درو کمپاینونو کې په ټوله قبایلی سیمه کې د اکسسبیلیټي یا هر ماشوم ته د رسېدو شرح 15% وه او پاتې 15% ماشومانو ته د رسېدو لپاره ترانزیت ټیمونه، سپوري ټیمونه او نور تدبیرونه نیول کیږي. په تیرو 15 میاشتو کې په قبایلی سیمه کې د پولیو یو کیس هم نه درامسته شوی او په کال 2014 کې یوازې په سویلي وزیرستان کې دوه ماشومان د پولیو رنز وخلی. حمید الله، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، پېښور.
که زما بابا او خيار وي بس یو سو قطرې پکار وي،
ما به هم منډي وهلې، ما به هم لوبي کولې،
نه به زه په ویر د ځان وي، نه په کور کې به خفګان وي.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر دروخیږي، د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتون اورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کی زړه یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
پاکستانی خزو کوم میدان ګټلې؟
شزی چری ناکام دي.
خزی ولې د زور زیاتې نه خجوړيږي؟
او په قانوني توګه خپل دفاع څنګه کولای شي؟
د دغه پښتنو ځوابونه او د خزو د ژوند په نورو مسلو د هر زیارت پر وخت بل ډیوه پروګرام اوریدل مه هیروي.
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو دا ګل او قدر من اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري. خو ل خبری خبرونه ورسته به تاسو بیا بل خبرونه اوري بل دیوا او پښتانه ستوري د خبرونه قربانه بوي. نه هیڅ سحر نن به هم ل یو نوی موضوع او ل نوی ملمنه سره تاسو په وړاندې راځي. تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې برخه واخی. د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403. بل شمیره ده 0800-999-90. له ډیوه ریډیو سره اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
اوریدونکو دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دا یوار بیا دا خبرونو لانجز درتا وړاندې کوو. اول غوښ سی دا خبرونو سرټکو تا.
د پاکستان د سترې محکمې مشر قاضي میا ساکب نثار د بلوچستان په تربت او بلیده سیمو کې د شلو کسانو د وژنې په اړه په خپل سر قضیه شروع کړې او امنیتي ادارو ته زر تر زره د ریپورت وړاندې کولو امر کړی.
د پاکستان په قبایلي او نیم قبایلي سیمو کې د سبا ست پولیو د ناروغۍ په ضد ماشومانو ته د ویکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. د صحت چارواکي وایي لس لکه زیات ماشومانو ته به د پولیو په ضد ویکسین ورکوي. پاټا کې د پولیو د مخنیوي ادارې ویاند عقیل احمد وایي
دا فاټا د پاره چې کوم دنه سپیسیفیکلی دي دوا او خپل ټارګټ دی ویټه نه دي پاروم دی او ویکسین دی پاروم.
او د افغانستان د نونو سو کلونو کرکټ لوبډلې نن ملایشیا کې په ایشیا کپ کرکټ کې پاکستان ته په 115 رنزونو سخت ماتې ورکړې او د ایشیا کرکټ کپ یې ګټلې. صدر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د خپل هیواد اتلانو ته مبارکي ورکړې.
اواز د خبرونو تفصیل.
د پاکستان د سترې محکمې مشر قاضي میا ساکب نثار د بلوچستان په تربت او بلیده سیمو کې د شلو کسانو د وژنې په اړه په خپل سر قضیه شروع کړې ده. یوې بلوچي وسله والې ډلې د دغه کسانو د وژنې په اړه پر خپل سر اخیستې وه. وژل شوي زیاتره کسان د پنجاب اوسېدونکي وو او په لاقانونه توګه ایران ته روان وو. بلې خوا هم په بلوچستان کې امنیتي چارواکي وایي د کوچي شهر په پښتون آباد سیمه کې یې د ترګرو د لټون لپاره کور په کور د پلټنې عملیات شروع کړي. د پولیسو سیمه ییز مشر وایي دغه سیمه کې یې له 3000 کورونو څخه د 1500 کورونو پلټنه بشپړ کړې ده.
د پاکستان قبایلي او نیم قبایلي سیمو کې به د سبا یعنی کې د دوشنبه یا ګل دروازې څخه د پولیو د ساسکو درې ورځنی کمپاین پیل کیږي. په دغه کمپاین کې به په لس لکه سلویج زره ماشومانو ته د پولیو په ضد ساسکي ورکول کیږي او د دې سره به ورسره ماشومانو ته د ویټامین اي قطرې هم ورکوي. د فاټا لپاره د کمپاین انچارج وایي چې د مهم وروسته به هغه ماشومان ته هم ساسکي ورکوي چې په دې مهم کې د ساسکو څخه پاتې شوي.
د افغانستان د نونو سکولونو کرکټ لوبډلې نن په ایشیا کپ کې پاکستان ته غټه ماتې ورکړې او په لومړي ځل د ایشیا کپ اتل شوی دی. افغانستان په پایلوبه کې لومړی بیټنګ وکړ او پاکستان ته د 201.50 منډو یا رنزونو هدف ورکړ. په جواب کې د پاکستان ټول لوبغاړي په دروښت اورونو کې یوازې په درش په تو رنزونو اورسو او دا ډول افغانستان په 115 رنزونو سره پاکستان ته سخت ماته ورکړه. دغه لوبه په ملایشیا کې ترسره شوه. د افغانستان صدر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله خپل لوبډلې ته مبارکي ویلې. صدر غنی په ټویټر لیکلی هغه د کرکټ په لوبډله ویاړي او دا چې په کرکټ کې د افغانستان آینده روښانه ده. عبدالله عبدالله په ټویټر پاڼه لیکلی موږ اتلان سو. د افغانستان د نونو سکلونو ځوانانو ډلې تاریخ جوړ کړ او په لومړي ځل یې د ایشیا کپ افغانستان ته راوړ.
د افغانستان د جنوبی ایالت هلمند فوزی او ولایتي چارواکو ویلي نن د یکشنبه یا د اتوار په ورځ افغان او نړیوال ځواکونو د طالبانو په یو زندان برید کړی او دیرش تنه تنه راخوشي کړل دي. چارواکو ویلي د نوزاد په ولسوالۍ یا ضلع کې ترسره شوي برید کې د طالبانو د زندان څخه د 12 کالو څخه کم عمر ماشومان او دوه پولیس هم راخوشي کړل شوي دي. او بلخوا د فرا ولایتي چارواکي وایي چې لس افغان پولیس د وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې تیر شپه وژل شوي دي او 15 نور ټپیان دي.
په زمبابوې کې واکمن ګوند صدر رابرټ موګابې ته د نن ورځې تر غرمې پورې وخت ورکړ چې یا خو د استعفا ورکړي او یا د مواخذې ته تیار سي. دغه ګوند د پخوانی مرستیال صدر ایمرسن بیرته پر ځای کړی دی، څوک چې تیره اونۍ د صدر موګابې لخوا لرې کړل شوی وو. واکمن ګوند د صدر موګابې ماینا هم له ګوند څخه ایستلې ده. پروند هلته سرشار حراری کې صدر موګابې په ضد په زرهاو کسانو مظاهرې کړي.
د لبنان وزیر اعظم سعد حریری ویلي په راتلونکو ورځو کې به هواته زی او د خپلواکۍ دروازې مراسمو کې به برخه اخلي او خپل سیاسي دریځ به وړاندې کړي. د لبنان مستفی وزیر اعظم سعد حریری د فرانس صدر ایمانوئل میکرون په بلنه پیرس ته تللی دی. د فرانس صدر د لبنان سیاسي کړکیچ اوارولو لپاره حریری ته د مرستې وړاندیز هم کړی.
د جاپان په اوکیناوا کې پولیس د هغه پیښې پلټنه کوي څوک چې چپکې یو جاپانی مړ شوی دی. پولیس وایي یو 18 کلن جاپانی هغه وخت مړ شو کله چې د هغه موټر او د امریکا د مرین ځواکونو موټر سره ټکر شو. پولیس وایي امریکایي عسکر د نشې په حال کې وو. مرین ځواکونو د اغیزمنې کورنۍ سره د غمرازی څرګندونه کړې او ویلې دي په پلټنو کې به هر ډول همکاري کوي. امریکا په جاپان کې یو شمېر پوځي اډې لري چې پکې په زره او پوځیان میشته دي.
د وایس اف امریکا دی وری ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر منو اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دی وری ریډیو د یو ساته خبری خبرونه الیا د وام لري. د واشنگتن ډی سی د سټوډیو ساته خبرونه تاسو ته پر ژوندۍ بڑا وړاندې کوو. د خبرونو د لنډیز اورسته یو وار بیا تفصیلی راپورونه درته وړاندې کوو، خو اوس خبرونه کې درته وړاندې کوو مطبوعاتي کتنه. دا کتنه کړه د زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
د امریکای او د نېټو د فوجونو افغانستان نه د وستو اعلانونو سره افغان طالبانو د نوي زور او طاقت سره په افغانستان کې سر راپورته کړی دی او د کال 2011 په نسبت نن په زیاتو سیمو قبضه ده. په عامو خلکو کې د طالبانو د بیا راتلو ویره ډیره خوره شوې ده او عام خلک د طالبانو د ویری حکومت سره مرسته ملګرتیا کولو کې ډیر د احتیاط نکار اخلي. همدغه وجه ده چې افغان ملی اردو یا په فوج کې د عامو افغانانو برتی د طالبانو د ویری ډیره کم شویدا. نن د امریکای په مشهور اخبار لاس انجلس ټایمز کې د افغان طالبانو د ویری د افغانستان په فوج کې د عامو خلکو د نبرت کېدو په موضوع یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون په شروع کې د رحیم الله نومي یو عسكر قصه لیکدا، څوک چې په افغان فوج کې برتی وو خو طالبانو د هغه خپل خپلوانو ته کر خراخ کړه چې یا خو دې د فوج نه وځي، ګنینو یو کلاشنکوف ماشینه او چاجرې او $1000 جرمانه به ورکړي. رحیم الله د دې هر سنه په خبرېدو د افغان فوج د پریخودو فیصله وکړه او نن سبا په کونړ کې خپل بچو سره د خوارې مزدورۍ جون تیری. لاس انجلس ټایمز خپل مضمون کې لیکي چې په عامو خلکو کې د طالبانو ویری په افغان حکومت فشار نور زیات کړی دی. هر کله چې افغان فوج د وړاندې نه د طالبانو د لاسا د فوجیانو د مرګ جوبلې د فشار لاندې دی. لاس انجلس ټایمز افغان فوج له د ظلمو د برتی کوونکو افسرانو سره غنی مرکی کړی دی. دغه افسران وایي چې افغان فوج کې زیاتره ظلمي د افغانستان د مرختیزي او د قطبی سیمو نه برتی کیږي. هر کله چې طالبانو نن سبا په دغه سیمو کې ځانونه ډیر مضبوط کړی دي او اوس د دغو علاقو نه په افغان فوج کې د برتی کیدونکو ظلمو شمیر نیم په نیمه راغورځېدلې دی. په کابل کې د افغان فوجونو د برتای د قومي مرکز کمانډر جنرال محمد ابراهیم دا خبره منلې ده چې پروان کال کې فوج کې د برتی کېدو لپاره ډیر کم ظلمي راغلي دي. دی وایي چې د روان کال په لومبوش په ګمیاشتو کې مونږ 14,000 افغان ظلمي په فوج کې برتی کړي دي او په اخیریش په ګمیاشتو کې مو د 25,000 برتی کولو نیت ده. خو دی وایي چې دا رښتیا خبره ده چې مونږ ته د افغان ظلمو فوج ته د راوستو په لار کې ډیر خندان پراته دي. د دوس ولایت د فوزی برتای چارواکی عبدالقادر وای مونږ به 350 زلمی هر میاش برتی کول، خو هوس اله یو نیم سل خلق برتای لراځي. نور فوزی چارواکی وای چې په جنگ کې د طالبانو د لاسا په افغان فوج کې کیدونکو غټي مرګ جوبلی هم خلق ډیر ویرولی دی او فوج کې برتای نه ډډه کوي. لاس انجلس ټایمز خپل مضمون کې لیکي چې افغان حکومت خو په فوج کې د کیدونکو مرګ جوبلی اصلي شمیره نخکاره کوي، خو سرکاري چارواکی په غیر سرکاري بیانونو کې وای چې طالبانو سره په جنگ کې هر اورل د شلو نه تر دیر شو پورې افغان عسكر وجلې کیږي. لاس انجلس ټایم د خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې په افغان فوج کې د افغان ظلمو د برتي کېدو د ډاډګیرنې لپاره افغان فوج یو شمیر اقدامات شروع کړي دي. په دې کې د سوونو زړو فوزي جرنیلانو د پنشنې کولو او نوو او ځوان عمره کمانډرانو ته د ترقۍ ورکولو یو پروګرام هم شامل دی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د غلاو کتر منوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري. اوس هم زو د افغانستان لوري ته چیرې چې د افغانستان ملي اردو په یو داسې زندان باندې حمله کړې ده او خلک را خوشی کړی دي چې هغه د طالبانو تر ولکې لاندې او خلک پکې زندانیان کړی دي. تر څنګ په فراه او نورو برخو کې د تشدد پیښې هم رامنځته شوې دي. تفصیل ټول راکوي مجاهد جواد په دې رپورت کې.
په هلمند کې امنیتي چارواکي وایي افغان ځانګړو ځواکونو د دغه ولایت د نوزاد پولیسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو زندان مات کړی او یو څلوېخت زندانیان ورڅخه آزاد کړي دي. دغه چارواکي وایي افغان ځواکونو تیر شپه پر دغه زندان د نوزاد ولسوالۍ کې عملیات کړي دي. نوزاد د هلمند په شمال 130 کیلومتره کې پرته ولسوالۍ ده چې له تیر یو کال راهیسې د افغان حکومت له کنټرول څخه وتلې ده. په هلمند کې د 215 میوان قول اردو قومندان تورن جنرال ولی محمد احمدزی امریکا غږ آشنا ته وویل چې په آزاد شویو زندانیانو کې 40 تنه پولیس هم شامل دي. د زیاته کړه چې افغان ځانګړو ځواکونو د دقیقو استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د وسلوالو طالبانو پر زندان شپنی عملیات کړي او خوشی شوي زندانیان اوس یو نظامی روغتون ته د درملنې لپاره انتقال کړي دي. د هلمند په شمال کې د وسلوالو طالبانو د پراخ حضور له کبله ځایي اوسیدونکي وایي چې د دغې ډلې ګڼ زندانونه شته چې په جګړه کې نیول شوي سرتیري او له حکومت سره د همکارۍ په تور تورن کسان پکې ساتل کیږي. وسلوالو طالبانو هم رسنیو ته په یو لیږلي بیان کې پیښه منلې خو ویلي دي چې دوی په دغه زندان کې د جنایي پیښو په تړاو نیول شوي کسان ساتل. د یو بل خبر لمخې د فراه ولایتي چارواکي وایي چې لس افغان پولیس د وسلوالو طالبانو سره تیر شپه په جګړه کې وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د فراه د امنیت قمانداني ویان اقبال باهر امریکا غږ ته وویل چې نږدې 2.5 وسلوالو طالبانو تیر شپه د دغه ولایت د فرارود ولسوالۍ د فرارود بازار منډي بازار منز د فرارود پل او د لوی لارې د کندک په قرارګاه پوسټو باندې پر یو وخت بریدونه وکړل چې د دواړو خواو ترمنځ جګړو د نن سهار پورې دوام درلود. خاغلی باهر وویل په دې جګړو کې لس افغان پولیس وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. خو د فراه ولایتي شورا غړي وایي چې په دې جګړو کې 11 افغان پولیس وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. د فراه د امنیت قمانداني ویان وایي په دې جګړو کې 8 طالبان هم وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو لا تر اوسه په دې حق له رستنیوتا څنګه دی ویلی.
د نړۍ په ګوډ ګوډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
قدرمنو اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دا په سیمه کې د سیمه زخه یو بل راپور درته وړاندې کوو. د پښتونخوا ولسی تحریک وایي چې په چین د چین پاکستان اقتصادي لوی لار کې د پښتنو سیمه له پام زه غورځولو په ضد به یو وار بیا احتجاجونه او د پوهې لړۍ پیل کوي. نور تفصیلات عدنان بچنی په خپل راپور کې درته وړاندې کوي.
نن د پښتونخوا
ولسی تاریخ چې مشرۍ سلام محسود صاحب کې پدې اسماعیل خان سمکه یو غونډه وکړه. په دې غونډه کې زړه خلک د ډېر اسماعیل خان ډیویژن یا د سره چې کوم ورسره قبایلی علاقې د جنوبی وزیرستان یا اف ار ډی خان یا فټانګ ته پزاس میر سره کسان موجود وو. د دې دوه مهمه خبرې وي، یو د سپیک په حوالہ باندې کم چل چین څخه اغوادر تر رسیدي، دویمه د قبایلی علاقو په فاټه کې په شاملولو باندې. سپیک په حوالہ باندې د اول چې د سپیک منځوري ټول نه اول د قبایل لپاره سیوا او بیا ورسره چې کوم
بندوبستی خیبر پښتونخوا علاقې دی هغه شامل وي. سی پیک د قسمت بدلوین کې منصوبه دو دا و د فاټا د پره بیا د خیبر پښتونخوا د پره و دا د میش حق په پداش کارخونه و موټر وی وی ریلوی وی داش ټول روزګار و پداش د میش ټول نشته ختم دي پداش د میش د غرنه چې د مدنیت نه ډکتی دا په چار روتل د میش به سفر و پاس روتل دغه د پښتون دشمنی منصوبه یا خیالات دغه د دغه ان شاء الله د جون سره وری تور تیارو ختمیږي. پښتنو ان شاء الله یو کیږي د خپل وسایل په حواله سره او د خپل مسایل په حواله سره په دې د ان شاء الله اتفاق ورسی.
او اذنان خان بچنه په خپل د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو په اړه ډاکټر سید عالم مسعود سویلی
مهرباني هغه ته ټول نه زیات مهمه غوښتنه هم دغه وایي چې قبایلی علاقې څومره زر وشي دغه په خیبر پښتونخوا کې شامل کی دغه د قبایلو لپاره د انتهایی د ګټه خبره ده. او د اوس د پر هم دغه تحریک د پوره زور سره چلوي او دغه خبره بیا د ډیوت څخه په دغه ډول باندې وکړه.
میژ یو خو د فاټا انزمام خبره ده، پښه خو اکثریت خلک د یي ټوله پټه د یي ټول ځوانون د یي ټول د باوجود د کیږي نه د کیږي ځکه نه چې وفاق پدغه شی شنیات نه لري. پدغه شی چې کیمه پارټي دوی د مخالفت کی میژ هغه ته د قدر په نظر سره کسي خو د اغه مخالفت پښتنه ته ډیر تاون هغه ځوالای شي.
ډیر مننه عدنان خان بیٹنی صاحب چې تاسو هم د ډاکټر سید عالم مسعود صاحب د مرکه جزئیات له موږ سره شریک کړو. کورودان
مهرباني، خوشاله اوسئ.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړی؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وای؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو میلیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې سدي. د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوا بحثونه.
پروگرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا کترمنو اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري. او اوس هم زو د لبنان لوري ته چیرې چې وزیر اعظم سعد حریری روانه میاشت له سعودي عربستان څخه خپل استعفا ورکړی او دا وخت د فرانس په سفر دی. په پیرس کې خبريالانو ته ویلي دي چې دای به د چهارشنبه پر ورځ بیرته بیروت ته ځي او د لبنان د خپلواکۍ دروازه په دستورو کې به ګډون کوي او هلته به دای د خپل استعفا په اړه ټول جزئیات و ولسته وړاندې کړي. تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې کلسوم کاکړ راکوي.
د لبنان وزیر اعظم سعد حریری ویلي د هواد خپلواکي دروازې لمنځلو لپاره به هواد تزي او خپل سیاسي دریز به هم په ډاګړ کړي. د لبنان مستفی وزیر اعظم سعد حریری د فرانس د صدر ایمانوئل میکرون په بلنه پیرس ته تللی دی. ښاغلی حریری د ښاغلی میکرون سره له یوې غونډې وروسته خبریالانو ته په وینا کې د فرانس مننه وکړه چې په منځني ختیځ کې یو مثبت سیاسي رول لوبوي. هغه د لبنان د سیاسي وضعیت په اړه وویل چې د صدر سره د لیدنې وروسته به د دغه موضوعاتو په اړه خپل دریز څرګند کړم. ښاغلی حریری د دغه راپورونو وروسته په وړومبی ځل خپل دریز وړاندې کړو چې پکې ویل شوی هغه سعودي عربستان یرغمل کړی دی. د لبنان وزیر اعظم د نومبر په څلورمه نیټه په سعودي عربستان کې خپل استعفا اعلان کړه، خو د لبنان صدر میشل اون د هغه استعفا نه ومنله او په سعودي عربستان تور ولګاوه چې هغه د خپلې خوشي پر خلاف ساتلی دی. خو د لبنان جمهوري ریاست دفتر د شنبه خالی په ورځ وویل چې حریري پیرس ته د رسېدو وروسته د دغه هیواد صدر ته په ټلیفون خبره وکړه چې د چهارشنبه په ورځ د استقلال یا خپلواکۍ دروازې د لمانځلو په مراسمو کې به ګډون لپاره هیواد ته ولاړ سي. د فرانس صدر له لبنان او سعودي عربستان سره د خپلو نږدو رابطو څخه په استفادې ښاغلي حریري فرانس ته وبله چې د بحران د حل لپاره لارې خلاصې کړي. د لبنان اوسنی بحران هغه هیواد د سعودي عربستان د متحدینو او د حزب الله په شمول د ایران د پلویانو د سیمه ایزې سیالۍ په یو ډګر بدل کړی دی. خو فرانس چې د نړیوالو جګړو په موده کې یې لبنان تر کنټرول لاندې درلود د دغه کړکیچ له منځه وړلو لپاره هڅې پیل کړې دي. دغه هڅې هغه وخت څرګنده شوې چې کله میکرون تېره اونۍ د سعودي عربستان له ولید محمد بن سلمان سره ولیدل او یو لړ نورې ډیپلوماتیکي هلې ځلې پیل کړې چې په نتیجه یې حریري فرانس ته وغوښتي. د لبنان یو سنی سیاستوال پرون ویلي چې که حزب الله په سیمه ایزو شخړو کې خپله لاسوهنه بنده نه کړي نو هیواد یې له اقتصادي بندیزونو او ناوړه حالات سره مخ کېدای سي. د لبنان عدلیه پخوانی وزیر اشرف رفی وویل د لبنان چارواکي یو لوی مسولیت لري چې له عربي نړۍ سره په خپلو اړیکو له احتیاط څخه کار واخلي. د لبنان اوسنی بحران په داسې حال کې رامنځته شوی چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ هم اوس په یمن کې یو جګړه روانه ده او په قطر د خلیج هیوادونو د بندیزونو یو شرط له ایران سره د هغه هیواد نږدې اړیکې پرې کول دي.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سارلی شئ، فیسبوک وی او ای ډیوا، ټویټر @ وی او ای ډیوا، انسټاګرام @ وی او ای ډیوا او پر یوټیوب وی او ای ډیوا نیوز.
قدرمنو اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ودا د پښتو ژبې وتلی شاعر عبدالرحیم روغانی په یاد کې په سوات کې دستوري سوی دی او دغه دستورو ته جشن روغانی نوم ورکړل سوی دی. نور تفصیلات د فیاض ظفر په راپور کې درته وړاندې کوو.
د پښتو د ستر شاعر بابای قطات عبدالرحیم روغانی په اعزاز کې د زلفان بینډ لاړخه د منګورې په شخصي سکول اس پی اس کې د جشن روغانی په نوم باندې یو لوی دستور وشو چې پکې د صوبې د بیلابیلو سیمو شاعرانو، ادیبانو او په ادب مینو خلکو ګډون وکړو. شاعر عبدالرحیم روغانی یې دستورې ته په علامتی شاهي ټانګه کې راوستو. د جشن روغانی په دغه دستوره کې داغه د سلور کتابونو چې پکې د انګریزي کتاب سلفش، د پښتو کتابونه قربانه خیالونه، سندریزي احساس، زوریدل احساسات، خودغرض مخکتنه هم وشوا. دستورې د خپل وینا کې د پېښور یونیورسيټي د پښتو څانګې مشر اباسین یوسفزی وی چې روغانی زمونږ د پښتو فخر دی.
روغانی بابا زمونږ د پښتو فخر دی. روغانی بابا زمونږ د پښتو توتی دی، زمونږ بلبل دی، زمونږ د پښتو یو داسې شخصیت دی چې یقین وکړي چې د دوی د شاعرۍ درز نه یوازې په پښتونخوا کې، نه یوازې په پښتونواله کې، بلکې بهر وطنونو کې چې چرته چرته پښتانه اوسیږي نو تر هغو رسېدلی دی. او د دوی د قلم دا کم کاټ چې دی، کم گزار چې دی، کمه تیزی او شوخی چې ده، دا مونږ یا خو د خوشحال خان بابا په قلم کې لیدلې ده، یا مو د غنی خان بابا په قلم کې لیدلې ده، یا مو د روغانی بابا په قلم کې لیدلې ده.
دستور کې شریک شاعر او لیکوال رحمت شاه سایل د روغانی بابا په حق لا وایس اف امریکا دی وته وی.
روغانی زبنګ د دې دور د ولوکی ولوکی کلام چې لکه قتل لیکل ده، نو په یو دو شیرونو کې سړې په ویلې شي په دې طریقه باندې دغه کې زمنګ دردونه، زمنګ غمونه، زمنګ رومان، زمنګ مسالې، دا ټول هر څه پکې وی. او هغه خلک خو خای نو ډېر ښه انتخاب کړی دی، ډېر ښه پروګرام یې وکړ.
بابا قطات عبدالرحیم روغانی وای چې پښتانه چې کله شاعر یا ادیب مړ شي نو داغه په یاد کې دستورې کوي، خو پښتنو اوس خپل روایت بدل کړو او پښتانه اوس د شاعر په ژوند هغه ته دا اعزاز ورکوي.
زه دا ما دا مرګو ته وختیم ویلي دي کنه چې د پخانی روایت نه دا یو بدل پروګرام دی. پخانی دغه روایت وو چې یو لیکوال ادیب دا به مړ شو داغو و سر ډیر عقیدت خو چې دې مرش نو رسو پس پروګرامونه کول وس دا روایت دی یو نو روایت شروع کو او زه د دې ته ډیر داد ور کوم چې هغه زما غونتی اگر چې زه ودونه کمزور سره خو په هر حال هغه د خوخ لیکوال په ژوندانه باندې احترام کوي قدر کوي هغه په احساس کې داسې پروګرامونه کوي.
دا سواد خوږجبي شاعر محمد حنیف قیس په دغه دستور کې په عبدالرحیم روغانی لیکلي خپل یو څو شعرونه وي.
روغانی دی یوان سړی دی خو روغانی دی، یوان سړی دی خو روغانی دی، حوصله لویا پقد ماندره دی، د وخت خزان کې شین پسرلی دی، لجمود تختی سم ګړنده دی، لمرګي مړ دی په ژوند ژوندی دی، او د ټولو خپل دی کډیر پردی دی، د ټولو خپل دی کډیر پردی دی، او د طنز کشتۍ لا د طنز کشتۍ لا یو ښه مانکی دی، هر یو سړی ته رڼې تندی دی، او په پښتو مړ دی پښتون بچی دی.
دستوري ته راغلي تنانو وی چې عبدالرحیم روغانی د پښتو ډیر ښه شاعر دی، او خاص کر د قطعې په دوو شعرونو کې هغه د دې وطن او د خلکو د احساساتو ترجمانی کړې ده. دستوري کې د روغانی بابا څه کتابونه هم نیلام شول، او اولنۍ کتاب یې د 6000 روپۍ په بولی د عوامي نېشنل ګوند یو مشر واجد علي خان واغستو. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیوا، سوات.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د قدرمنو اوریدونکو اوس وړاندې کوو یو اداریه چې په نړیوال او سیمه ییزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
په دنیا کې هر کال د نومبر میاشت د صحافیانو خلاف د جرایمو په کولو، د مجرمانو ځانونه د سزا نه د بچ کولو، د ناوړه عمل د ختمولو په لړ کې د نړیوالې ورځې په توګه نمانځلی شي. صحافیان په ټوله دنیا کې اکثر د خپلو سرونو په قیمت خپل فرایض سرته رسوي، او د ظالمانو ظلمونه او د بډو خورو بډی رشوتونه په ډاګه کوي. خپل د نړیوالو جرایم پیشه تنظیمونو خطرو او د ډکو سره مخ وي، او د غلطو معلوماتو او د پروپاګاندا مخنیوي کوي. د امریکې د خارجه چارو د محکمې زنانه ویانې حیدر ناوریټ په دې ورځ خپل یو بیان کې ویلي دي چې دا کوششونه زموږ د خپل جمهوریت په صحتمند عمل کې ډیر اهم کردار ادا کوي، او په ګرد دنیا کې د جمهوری اقدارو بنیادونه هم مضبوطی. صحافیانو ته د خپل پیشې له سبب تل د اغو خلکو نه خطرې وي څوک چې د صحافیانو خولې بندول غواړي. د دنیا په ډیرو برخو کې د صحافیانو خلاف په شو جرمونو چاته سزا نه ورکول کیږي. په شام کې په مقامی او خارجي خبریالانو برابري حمله کیږي، او په ډیرو واقعاتو کې خود وی د جنگ د خبرونو ورکولو په وخت وجلې شوی هم دي. په وینزویلا کې حکومت په یو مخیز ډول د خبرونو ادارې د سزا د پاره بندي، ځکه چې دوی د حقایقو خبرونه خواره کړی وی یا په حکومت تنقیدی ادارې لیکلی وی. د روان کال په سر کې وینزویلا کې شبو مظاهرو کې چې کوم فوجیانو او نورو وسلبند سرکاری کسانو په صحافیانو تشدد کړیو، اغوی ته هیڅ سزا ورنکړی شو. په عراق کې د خبری کارکنانو خلاف انتقامی کارونه کیږي، د مرګ دړکی پی کیږي، او ویرې ترهې پی تیرولی شي. په یوګنډا کې حکومت نن هم په صحافیانو ویرې ترهې تیرئ، او سرکاری چارواکي د حکومت په مخالفت کې نشریات خورونکي ریډیو سټیشنونه بندي. په نایجیریا او سودان کې د اغو پولیسوالو د پاره هیڅ سزا نشته څوک چې په صحافیانو تشدد کوي. سخت کال سومالیا په دریم کال هم د هغو بدترینو ملکونو ځینې یو ملک دی چرته چې د قتل کړی شوو صحافیانو د قتلونو معاملې لا ځوړن پرتې دي. په روس کې د الا پایې د صحافیانو د قتل قصوروارو ته د سزا ورکولو په لوري تر اوسه پورې څه پرمختګ نه دی شوی. په ترکی کې په صحافیانو او په آزاد میډیا د حملو ګناګارو ته اسې تش په نوم سزاګانې ورکولې کیږي. قصوروارو ته د سزا نه ورکولو په عمل کې عدلیه ډیره بده بده استعمال کړی شوې ده. په آذربایجان کې په صحافیانو شوو لسو حملو کې د نهو حملو فیصله لا تر اوسه پورې نه ده شوې. امریکا با په دې لړ کې نورې نړیوالې برادرۍ سره په شریکا د صحافیانو خلاف د شوو جرمونو قصوروارو ته د سزا نه ورکېدو د رواج په ختمولو کې په شریکا کار جاری ساتي. امریکا به هر دنیا کې د یو آزاد او پېښور پریس د ودې لپاره د خپل پوخ نیت پخلی کوي او هغو خلکو ته د سزا ورکولو به مرسته کوي څوک چې د پریس د آزادۍ د ختمولو دپاره په پریس دړکې کوي، خلافی انتقامی کار روایه کوي او شر فساد توت کړی وي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.